د امریکا غږ د ځانګړي مرکې قدرمنو لیدونکو او ګرانو دوستانو زموږ سلامونه ومني. نن په خبرونه کې داسې یو میلمه چې د سپتمبر 13 نیټې د حملو پر وخت په خپل په نیویارک کې وو او دا ترخی خاطرې په خپل سترګو لیدلې دي او د هماغو شیبو ځینې ترخی او ځینې هم د درس او پند وړ خاطرې موږ سره شریکې کاندي. خالد حدیث یو افغان ژورنالیست چې په ډیرو نورو ډګرونو کې کار هم کړی دی، لیکوال هم دی، موږ سره د امریکا غږ د ځانګړي مرکې په خبرونه کې مل دی چې ورته ښه راغلاست وایو. حدیث ستړي مشي
تاسو سلام نو وایي ښایستې خورستاسو اوریدونکو ته هم
ډیر مننه. حدیث تاسو د سپتمبر 13 د بریدونو په محل په نیویارک کې وي، د هماغې ورځې شیبې نه وي پیل کوو.
شایسته خور لمړی خو هغه ورځ رښتیا هم یو ډیره په استلا ده د هیبت ډکا ورځ و. زه خپل ځینې دوستان مراغلی و ته غوښتل چې د لندن ویزه واخی، نو ما ساره ته بجې هغه د لندن سفارت مخې ته ډراپ کړل ده. زموږ یو بل ما وخت کې ځینې د ځین اخبارونو ځینو مجلو سره هم همکاري لرله، نو ولاړم دا یو سلاتیا واټر سټریټ ته ولاړم چې هغه خپل په ډاون ټاون کې دا د ورلد ټریډ سنټر سره دخی یو څلور پنځه کوڅه اخواته موجود دی. نو هلته چې زه ولاړم زه په یو همکار سره اخته وم، زموږ یو بل همکار راغله ما ته چې هلته تلویزیون ولګوه. نو ما ورته وویل چې تلویزیون کې څه شي دي چې د تاسو چې تلویزیون ولګوئ دغه کې ټکر وسو، د الوتکې د ساوت ټاور سره ټکر وسو. نو بیا هغه موږ په چې دا وخت کې خو نلر نه کې وارخطا هم سولو په ریموټ پسې مونږ کتله، او دا راته وایي چې ریموټ پرېږ د کلکین کې وګور، ځکه موږ هلته یو دېشم منزل کې دا د فیز 1 بلډینګ کې وو. نو وای کلکین څه خورته وګور، نو چې موږ ته هلته لمبه راپورته کېدلې، دودونه راپورته کېدلې د هغه ځای څخه، نو موږ واقعیا دا یو حادثه بلله. موږ د همدې سیل کو هته ما هغه وخت کې کامره راواخیستله، ځینې انځورونه مې اخیستله چې هغه د فلایټ یو سلو پنځاویا راغی په نورت ټاور کې پسې عمر دی. نو بیا ټول په دې یقین سول چې دا یو حمله وه. واقعا یو د هایپت ډکه ورځ وه، او بیا خصوصا په داسې ښار کې لکه نیویارک غوندې د نیویارک غوندې د هندارو ډک ښار دی، او داسې یو پېښه بیخي یعنی د تصور څخه لیرې خبره وه. د افغانستان په تاریخ کې هم یو نوی باب و، او دغه پېښو په تړاو باندې یو فرصت و چې افغانستان یو ځل بیا په دې وتوانېدی چې پر پښو ودرېږي، د یو حکومت څښتنسي، د یو اردو څښتنسي، د نظام د بنسټونو څښتنسي.
بریدونو له کبله پخپله په نیویارک کې زرهاو کسان وژل شول، خو وروسته د دې برید نه هم چې د تروریزم سره هغه نړیواله مبارزه شروع شوه، په دې ترڅ کې هم خو کسان وژل شول. د دې بریدونو له کبله په نړۍ کې د تروریزم په ضد نړیواله جګړه چې پیل شوه، ستاسو په نظر یې افغانستان څنګه بدل کړ؟
یو خو خپله د تروریزم ضد جګړه رښتیا هم لکه تاسو چې و پر مایله د انسان وژنې په برخه کې یعنی ډیر زیات د تعداد په حساب باندې په نړۍ کې ډیر انسانان تلف سول، چې واکنده د خفقان خبره ده. ولی په افغانستان کې یو نوی باب و چې پرانستل سو، کسان د امریکایانو راتک په افغانستان کې منهایس هغه د نظامی حضور څخه چې توجه کېدلای نه سولای، تر هغه خاطه یعنی خپل افغانانو دوه ځله انتخابات درې ځله وکړو، خو دوه ځله انتخابات یعنی واقعا د ستایلو، او دوی په لومړي ځل باندې په اصطلاح د ترانزیشن یو دغه اکسپیرینس کوي چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه و پیښ شوی. او خپل عام افغانانو د بیان ازادي، د حقوقي ازادي، مثلا تجارتي برخه کې پرمختګ، او په سیاسي برخه کې پرمختګ، افغانستان یو سټیج تراغي په نړیوالو شکل باندې، افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو د پام وړ ډګر وګرځیدي.
له خو تاسو د جګړې ناورینونو د خالد هادي انځورونو په نوم کتاب هم چاپ شوی دی. دا کتاب زړه بوګنونکی هم دی، خو د انځورونو په ژبه د افغانستان د جګړو تاریخ او تاریخي حقیقتونه په ډاګه کوي. په دې اړه زمو قدر منو لیدونکو ته یو څه وایاست.
ما خپل د خصوصا د پورتو جرنالیزم په برخه کې تقریبا د 15,000 په شاوخوا کې ځینې انځورونه چې هغه د افغانستان د مایوبینو انځورونه دي، یا مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې د جګړې په دغه کې خپل د بدن اعضاوي د لاسه ورکړي دي، دا ما زما سره ثبت یو. دارنګه په ډیجیټل پورتو جرنالیزم کې تقریبا د درو لکو په شاوخوا کې انځورونه را سرسته. نو ما خپل دوه کتابونه چاپ ته آماده کړي وو، ولې یو په اروپا کې چاپ شو چې هغه د جګړې د جګړې د بدبختۍ په حساب باندې چورتو یو ډیزاستر راپور په نامه باندې دي، چې دغه اروپا کې چاپ شوی دی. او یو بل چې اوس هم چاپ ته آماده دی، خو متاسفانه تر اوسه پورې مو داسې پبلیشر نه دی ورته پیدا کړی، چې دغه کې تقریبا 2 ورځې مخکې هم پر همدې باندې مې هڅه کوله چې په ترکیه کې چاپ کړو. نو دا واقعا افغانستان په تیرو 50 کالو کې د جګړې د یو داسې بدبختۍ سره مخ دی چې هر فرد او هر کورنۍ ځینې اغېزمنه شوې ده. او په دې برخه کې موږ په افغانستان کې، یعنی خصوصا د مایوبینو په برخه کې، د نړۍ یعنی یو بیساری هیواد یو، ځکه افغانستان په نړۍ کې دونه مایوبین چې په خپل اوس په افغانستان کې دي، شاید د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه وي پاتې دونه مایوبینو، مثلا یتیمان او کونډې، ځکه دا یوازې د امریکا د جنگ مثلا نه وه چې په 13 کلن جهاد کې مشترا پاتې ده، بلکې دا دانی د روسیې د اشغال د وخت څخه هم دغه جنگ شروع دی، بیا کورنۍ جګړه او بیا طالبانو جنگ و بیا 13 کلن جنگونو. واقعا هر کور هر فرد د څه غزمن سوي دی، او ما هڅه هم دغه چې دغه په یو شکل د اشکال باندې و نړیوال ته ورسو چې جګړه په افغانستان کې د افغانانو ژوند ته څومره زیان رسولې دي.
متضاد درخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
تاسو د همدغو انځورونو په ترڅ کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر یوازینی انځور هم اخیستی وو او رایستلی وو، همداسې ده؟
بله، اوکې. دغه کوم انځور چې موږ دغه کړی وو، د تقریبا هغه اصلي اوریجینل دغه ما خپل په کتاب کې هم چاپ کړی دی، دغه کاپی رائټ هم زما سره امریکا کې سخت دی. او دغه انځور تقریبا د 1992 کال کې موږ اخیستی وو، ولې د انځور دغه کارت چې کوم خپله چې د کوم کارت دی، دا د 1980 کال کارت دی، هغه وخت چې روسان لا نه وتلي. ملا محمد عمر اخوند ملا معصوم اخوند سره په یو ګروپ کې وو، او کله چې هغه وفات وکړي بیا نو د جبهه معصومیه په نام باندې په سنگیسار کې د کندهار یو نوې جبهه پرانیستل چې د مولوی محمد نبی په ګوند پورې مربوطه وه. نو هغه جهادي کارت چې کوم زموږ لاسته راغلی وو، د هغه عکس څخه ما دا عکس راخیستی وو، او بیا مو په نړیوالو مطبوعاتو کې هم نشر کړی دی.
د دې کار دپاره د خطر سره مخامخ نه شوي؟ آیا طالبانو تاسو ته ګواښونه ونه کړل د دې کار دپاره؟
نه ځکه دا چې طالبان د زیاتو مشرانو سره د نږدې پیژنم، کله چې دا عکس مطبوعاتو ته هم راوته ما د هغوی سره په دې اکله باندې خبرې هم کړې وې. کاپی رایټ موجود دی، دا یوازنی عکس دی چې په ما پورې اړه لري، درته آفا پورې نور انځورونه چې دي هغه زما نه دي.
افغانان وایي چې امریکا د دوهې د تړون د لاسلیک له لارې طالبان ته پخپله په یو د پاسه دوه زرم کې طالبان یې راوپرځول، خو بیرته په واک د بیرته راوستو په برخه کې لاره ورته برابره کړه. تاسو په داسې یو موقف کې یاست چې طالبانو سره پاتې شوي یاست، تاسو هغوی دپاره عکسونه اخیستي وو او د هغوی په اصطلاح فوټوګرافر هم پاتې شوي یاست. د طالبانو د راتګ پایلې د افغانستان دپاره تاسو څنګه وینئ؟
د طالبانو لومړی دوره کې راواخو، د لومړی راتګ د طالبانو په داسې حالت کې وسو چې افغانستان واقعا د یو کورنۍ جګړې څخه ځپل کېده، او داسې جګړه چې شاید په نورو ولایاتو یا په نورو سیمو کې به بل ډول وي، خو په کندهار کې بيخي یعنی داسې یو سیستم و چې یوې پوستې د بلې پوستې امر نه مانه. نو داسې حالت کې چې نه دا چا هغه ښځه خوندي و، نه چا اولاد خوندي و، نه چا مال خوندي و. په داسې حالت کې طالبانو راتګ د افغانانو لپاره یو زیری و، ځکه دوی غوښتل چې د فساد مخه ونیسي، دوی غوښتل چې د دغه ناورین چې دا کورنۍ جګړه د دې مخه ونیسي. بیا دغه سکندار ته راغله، کندهار کې د خلکو استقبال و، د خلکو هغه
هماغه خلک د افغانستان د هرې کورنۍ لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل، تاسو کورنۍ نشته چې جنگ نه وي ځپلې، ولې د افغانستان وګړي او ولسې د یو کس او هغه هم چې هغه افغان نه و.
شایسته خور دغه ځای ته ما راتللم چې د افغانستان کله چې ولایت ونیول سو، کله چې مثلا نور ولایتونه ونیول سو، کله چې کابل ورته تسلیم سو د طالبانو ته په 1949 کې، یو شی چې د طالبانو په حکومت کې موجود و هغه دا و چې خپل ملا محمد عمر اخوان ما خپل د نږدې لیدلې په وار وارو دفتر کې مې کار کړی دی. یو شی هغه دا و چې هغه ډیر داسې یو مجذوبه سړی و، چندان ډیر زیاتې د افغانستان په دغه کې خپل مثلا هغه رئیس الوزراء ټاکلی و، وزیران ټاکلی و، ځینې مشاورین ټاکلی و، خو پر وخت باندې ځینې معلومات سم نه ورکوله. کله چې افغانستان ته د ټول افغانستان واکې په واک کې واخستې، یعنی د دې هغه سیاسي لیدلوري هم اوغند تکامل ته نه رسیدلې. ځینې غټي غټي ستونزې چې هغه مثلا په افغانستان کې یو لکه مثلا ډاکټر نجیب وژل و، د بودا د مجسمې ورانول و، یا مثلا ځینې نورې پیښې راغلې، د هندوستان هایجک تیاره و، د روسیې مثلا تیاره راغله په افغانستان کې په زور کښېنول، یعنی داسې د اسماعیل خان نیول او بیا د هغه تښتېدل، دا ځینې هغه مسایل و چې خپله د ملا صاحب په دفتر کې یا د محمد عمر اخوان په دفتر کې کله چې دته دفتر ته د ځینو شیانو په اړه معلومات رسېدل ډېر سخت په خواشینۍ کېدی. یعنی دا د دې مطلب لري چې دوی هغه سیاسي پختګي په هغه وخت کې نه درلوده.
نو په هر صورت د القاعدې سره د طالبانو اړیکو په تړاو څه معلومات لرئ؟ تاسو څومره وخت به ونیسي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځالې بدل شي، لکه څنګه چې اکثر کارپوهان په اړه اندېښنه کوي؟
شایسته خورزه ده، یو شی څخه زیات ډارېږم چې هغه د طالبانو اوسنۍ سیاست دی. د طالبانو په تیره دوره کې د اسامه سپارل یا نه سپارل دا خو په طالبانو پورې اړه درلود، لیکن هغه وخت هم دغه ویره موجوده و چې کچیر اسامه بن لادن و هم سپارل سی، بیا هم امریکا پر افغانستان باندې برید کاوه، ځکه دا حالت همداسې جوړ لکه اوس چې د ښځو مکاتب دي، کچیر ښځو مکاتب پرانیستل سي طالبان به نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي، ځکه دې پالیسي د نړیوالو هیوادونو لپاره یو ډول ګواښ دی نړیوالو حکومتونو لپاره. نو دې دغه شی ته مخکې هم متوجه او په اوسني سیاست کې د طالبانو یو شی چې تغییر لیدل کېږي هغه دی چې طالبان په تیرو شلو کالو کې دوی په خصوصا د پاکستان هغه سیاست کاپی کړی دی چې دښمن ته وایي غلطه وایي غلا وکړه، او کور خاوند ته وایي چې بیداره اوسه، هغه دوه مخي سیاست خصوصا د یوازې د تروریستي برخو په ډلو په برخه کې دی اوسه سیاست مختوړي اوسم ځنې نشي لیدل کېږي. مثلا په کابل کې د یمان الزهري وژنه د خپل یو تصادف نه و، ولی په برخلاف د امریکا سره هر ورځ په قطر کې بلان هغه د هفته یو ورځ د امریکا او د طالبانو استخباراتي ګروپونه د داعش د لمنځه وړلو په باره کې خپل اکورډینات سره شریکي او خپل معلومات سره شریکي دا هر ورځ په تیر دوه کلونو څخه دا غونډې نان سټاپ روانې دي، ولی په یوازې استخباراتي کچه باندې. نو د یوې خوا څخه د داعش ځپل دي، د بلې خوا څخه د داعش مثلا راپرځه پنځول دي. په دې خاطر دا یو سیاست دی، ځکه چې طالب په دې پوهېږي چې په اوسني حالات کې ستونزمن حالات کې دی، چې دغه سختو اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي، سختو اقتصادي بندیزونو سره مخامخ دي. د دې لپاره دا یو اړتیا ده چې دا گیم ولوبوي. همدارقم دا گیم د القاعده په باره کې هم دی، د ټي ټي پي په باره کې هم دی. ټي ټي پي مثلا په افغانستان کې وایي چې طالب مشران وایي چې په افغانستان کې موجود نه ده، پاکستان همیشه تور لګی چې دا په افغانستان کې موجود ده، ولی دا ښکارا حقیقت دی چې د ټي ټي پی ډیر کسان د طالبانو سره خپلوي لري. دا طالبان چې تللی و په دغه وزیرستان ځای کې د کسانو سره ودونه کړي دي، مثلا ورې په وو په کورونو کې اوسېدلی دي، د هغوی سره دوستۍ کړي دي. هغه اوس په افغانستان کې ځینې یاده پر دندو باندې دي. دا ښکارا مثال دی چې سترګې نه پټېږي، ولی که د پاکستان سره هم یې او که د نړیوال یا خپل د امریکا سره هم یې، طالبان د تروریستي برخو کې هغه سیاست کلوي لکه څنګه چې پاکستان په تیرو 50 کالو کې د افغانستان په پالیسي باندې نړیوالو سره لوبولې دي.
خو بیا هم د تجربو نه باید زده کړه وشي. د طالبانو د بیلو ډلو ترمنځ حادثه د رقابتونو خبرې اورو، د اولې او اوسنۍ دورې توپیر په څه کې دی کله چې دغو رقابتونو ته وګورو، او څومره شدید ښکاري ستاسو په نظر؟
د طالبانو په تیره دوره کې خپل د عمر خان په موجودیت کې یو هغه وخت کې طالبانو یو ډول یو ګروپ وو، یعنی ګروپ نه و. زما ښه په یاد دی کله چې په 1995 کال کې کندهار کې امر وسو چې سګریټ به د طالبانو په لیکو کې سکول باندې، یعنی دغه امر تر بدخشان پورې هم چې کله طالبانو افغانستان ځینې سیمې ونیولې دا امر عملی کېده. ولی متاسفانه په اوسنۍ دوره کې د مشرتابه برخه کې هغه کاریزما نه ده موجوده. یعنی مشکل دا دی ګوره، یو پرمانه د مثال په ډول اخم د ودونو په باره کې دي. دا اوس هم کابل کې هر ورځ د طالبانو مشران دوه ماده درېم واده کوي، تر اوسه پورې نه منل کېږي. په دا چې دوی څنګه لار ورته سمې هغه بېله خبر ده. د اولادونو په برخه کې چې وزیر یا رئیس یا قومندان نسي کولای چې خپل د کور کورنۍ غړي یا اولادونه په خپل بستون باندې وټاکي، ولی دا ښکاره خبر ده اوس هم د ځینو وزیرانو اولادونه دوی سره کار کوي یا که دوی سره نه کوي، د دوی په توسط یا د دوی د واک څخه په استفادې باندې په بل وزارت کې ناست دي. یعنی هغه شیبل خپل په اوسنۍ مشرتابه کې یو نیمګړتیا ده چې تیر دوه کاله د حبت الله اخندزاده یوازې د خپل واک په انحصار کې تیر کړل. یعنی دا هڅه وکړل چې په کابل کې هغه کسان چې د په خپل ډله کې چې ځینې ځواکمن کسان لکه جلال الدین حقانی زوی مثلا سراج الدین حقانی یا مثلا خپل د ملا سلام حنیفي چې د شمال د طالبانو مشرتوب ترغاړ دي، د دې په کمزور کولو باندې لګیا وو. او په مقابل کې کندهار کې یو ډول ملک توافی داسې جوړ کړی ده چې په کندهار کې د کابل احکام نه منل کیږي. یعنی حتی کندهار کې د یو کوچنی رئیس یا د یو کوچنی مامور ټاکل هم د بتلا خانزاده په امر کیږي. حتی ځینو وزیرانو ما ته خپل د دې یادونه کړې ده چې کندهار ته مو رئیس استولی والی پر شا لیکلي چې دا ستاسو صلاحیت نه دی کندهار کې د دې رئیس ټاکل. یعنی دا خپل هغه څه دي چې د هیبت الله خانزاده واقع یو ډول ځانمن کړی. بل خبر دا چې عبد الله خانزاده یو بل غټ مشکل لري چې هغه د قومیت فعال دی، چې اوس مثلا په افغانستان کې خپل عام طالبان چې هغه کم مشران یا په کابل کې دي یا په نورو ولایاتو کې دي، ټول د دې څخه سر ټکی چې قومیت پالی یعنی خپل اوس په کندهار کې کچیر تاسو د نورزو د کوم پرسنټیج وګوري په دولتي برخه کې به تاسو ته نیوي 15% یوازې نورزی په کوم په دغه کې راسي. یعنی دا مشکلات چې د یو مشر په صفت باندې صدر محمد عمر ترابیلی
تاسو سره په تماس کې دي، تاسو سره همیشه په ارتباط کې دي، خپل ولس خپل خلک عام وګړي څه وایي؟ په دې کې د کومې یوې ډلې ملاتړي ډېر دي؟
طالبانو کې کچیر د په نړیوال سیاست کې د یعنی بهرنی سیاست د طالبانو تراسو د طالبانو ګروپ یو ډاله ده، هیڅ کله بیل نه دی، د ټول یو نظر دی، د ټول یو فکر دی، یعنی د پنړیوال سټیج کې. ولی په داخل کې طالبان خامخا ستونزې لري، دا خو شاید طالبان به په خپله ووایي یا نه وایي. کني په تیرو دوه کال کې خپل خلیفه صاحب سراج الدین اکانی شپږ اووه ځله خفه شوی دی، کور کښېنستلی دی، ځینې مشران د هغه دپاره بېرته په جرګه ورغلی دي چې بېرته یې راولي. یعنی دغه ستونزه اوس هم طالبانو کې موجوده ده، د دې د پالیسۍ په اساس باندې ده، خصوصا داخلي پالیسۍ په اساس باندې دغه خفګان رامنځته کېږي. بیل بیل اړخونه لري، ځینې شاید د کندهار طرف زیات پلویان ولري، خو په اوس اثر کې تر څونه چې ماته معلومات یا د افغانستان د نورو ولایت د خلکو سره زه په تماس کې یم، تر ډېره د کابل اوسنۍ هغه مشران چې په اوسنۍ اداره کې موجود دي د هغوی ملاتړ زیات کوي، ځکه چې هغوی د نړیوال تعامل په برخه کې د شوز د مکاتیو په برخه کې د شوز د زده کړو یا مثلا د کار په برخه کې یا د نورو غبیسک هیومن رائټس په باره کې چې کوم نظریات لري هغه ډېر مثبت نظر واغته د کندهار.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
حدیث د طالبانو د بنسټګر او پخوانی مشر ملا محمد عمر سره تاسو مخکې ویل چې کار مو کړی دی لنګدې نه او لیدلی مو هم دی. هغه د القاعده ډلې د مشر د پاره خپل واکمنی قرباني کړه، خو اوسنی مشر یې د دوه د تړون مخې د القاعده سره د پریکون ژمنه کړې ده. آیا اوسنی مشر یې د پخوانی خلاف روان نه دی ستاسو په نظر؟
کچیر لمړی د دوه تړون تر اسو د افغانستان د جنگ د ختمېدو د لپاره، خصوصا د طالبانو شل کاله په جګړه کې تیر کړی او زیات قرباني ورکړې و زیات کسان، یعنی طالبانو کې داسې کورونه نسته چې شپږ ورځې کسان د کورنۍ څخه تلفات نه لیدلې. په دغه سی او ستړي حالت کې چې واقعا طالبان له جګړې څخه ستړي سي، و د دوه تړون چې و دای ورتیا و یو مجبوریت په طالبان د لپاره د دې د وخت بیا راتګ د لپاره مثلا یو ارتیا و چې دی نه یوازې دا چې مشرتابه د خاص خبر، بلکې کښته طبقه طالبان چې کم دي هغوی هم په دې باندې کانې سوله چې تر دغه ځینې شانو باید تیر شي یا د ځینو شانو باید قدم واخلو. او په هغه کې تر ټولو تریخ هغه کم قدم چې و هغه دغه د افغانستان به نړیوال ته د ترهګری په بیا ځاله نه بدلېدو یا مثلا نه ګواښ باندې ولاړو چې خپل د طالبانو هغه د ایدیالوژیکی پالیسی په ټکر کې و، ځکه طالبانو همیشه د جهاد او د اسلامي ارزښتونو خبره کوي. ولې کله چې د قرآنی نسخو تراسو جهاد باونډری نه لري، یعنی د خپل باونډری ورته وټاکل، یعنی د خپل په دې کې یو غټ مشکل وو چې د افغانستان د حدود باندې نه فراری او نه بل چاته اجازه ورکړي چې د دې د ټراتوري څخه مثلا استفاده وکړي او نړیوال ته یو غوښ باندې واوړي. نو دا یو مجبوریت وو، خو ما لکه څنګه چې درته وویل مخکنی مشر کې ستونزې په دې کې وي چې په ځینو شانو کې ځینې اقدامات ډېر وخت لمخ کې کېدل او هغه مشر به ورسته خبرې ده، خصوصا لکه د ډاکټر نجیب وجل و یا د بودا د مجسمه وجل و چې هغه واقعا زه د دې پیش شاهد یم چې خپل ملامت مره خون په دې مسله باندې نو خبر کله چې خبر سو سخت خواشینی په دې مسایلو باندې. لیکن یو خبره ده چې په اوسنی مشر کې شاید ځینې نیمګړتیاوي به وي، خو ما لکه ما چې وویل چې په نړیوال سټیج کې یا په بهرني سیاست کې طالبانو تګلاره ډېره مثبته ده پر د دوارو مشرانو پر کمپیردو کې، مثلا په دې خاطر چې هغه یو څه سختریزي طرف زیات نیوه، ځکه چې هغه یو داسې سړی و چې نه خلق لیدلی و نه دنیا لیدلی و نه مجذوبه سړی و. ولی اوسنی مشر تر ډیره زیات وخت په پاکستان کې تیر کړی دی، مثلا د دنیا د رسم و رواج سره بلد دی.
حدی صاحب خای ځینې نور هیوادونه لیدلی وي خو د خپل ولس سره نه ګوري. بیا ویل کېږي چې د طالبانو ډلې ځینې ځواکمن مشران حدی صاحب د خپل نفوذ لپاره هم ډیر هلې ځلې کوي، د بیلابیلو بهرنیو ډلو لکه مثلا القاعده، داعش، ټی ټی پی او نورو سره دوی اړیکې پالي. ستاسو ارزونه په دې برخه کې څه ده؟
ځینې نښې ستا چې ایران د طالبانو په ځینو برخو کې نفوذ زیات کړی دی، همدارنګه د ازبکستان اسلامي ډلې یا مثلا د پاکستان ټی ټی پی ډلې خپل القاعده ډلې چې ښکارا مثال د ایمن الزهری راته کابل ته د دې دغه نشي د دې اثبات رسي چې طالبان ځینې ډلې په دې هڅه کې دي چې خپل نفوذ د تقوی د خاطر څخه ځینې بهرني استخباراتي ډلې یا اسلامي په اسلام بنسټپالې ډلې د خپل حضور یا د خپل ځواک لپاره د ځان سره نږدې کې. اوس ګوره ښکارا مثال په کندهار کې اوس د سلیماني روختون جوړول دي چې د خپل یعنی یو ډول په داسې حال کې چې د طالبانو ټوله پالیسي حتی د بهرنی چارو د وزیر په کچه باندې هر ورځ پر ایران باندې گزارونه کوي، ولی په کندهار کې بیا په ډېر آرام شکل باندې داغه لپاره روختون جوړیږي، داغه پناه باندې مثلا مکاتب جوړیږي. دا خپل یو رقم نفوذ دی چې په دغه سیمو کې په ځینو مشرانو کې کړی دی، مثلا د ځینو خاص خه پالل کیږي، حتی په ځینو داس مشرانو باندې خپل طالبانو څخه زاورم په دې تور دی چې د ایران نږدې ملګری دی. دا واقعیت دی د خسترګنس پروتي د طالبان اوس د ټي ټي پی یا د داعش یا مثلا خپل د القاعده د په جلا جلا ګروپونو برخه کې ملاتړ لري او د غوی د نفوذ څخه استفاده کوي.
د سیاسي مشرانو د مشورو او د تجربو نه هم کار نه اخلي، ور باندې بندیزونه هم لګولې دي. خو د دې نه وړاندې آیا تاسو غواړئ چې افغانستان ته لاړ شئ او که هلته لاړ شئ نو ستاسو مشوره به د دې مشرانو لپاره څه وي؟
افغانستان ته زه تیر کال هم تللی وم، بیا به هم زم خپل وطن می دی، او نه دا چې یوازې د طالبان د خاص شو وضعیت او ښه سلوک او په اصلاح ښه مېلمه پالنه مو وسوله. یو شی دا دی چې موږ په نږدې راتلونکي مونیت دی چې لاړ افغانستان ته، او په دې باندې مو صلاح هم کړی د طالبانو د ځینو مشرانو سره په کابل کې هم لیدلی دي چې د ښځو د کار او د زده کړو په حق باندې کچیر ممکنه وي موږ خپل د طالبانو د مشر ملا عبد الله اخندزاده سره ووینو، او دغه ستونزه په یو افغاني شکل باندې مثلا حل او فصل سي یا په هغه شکل باندې د تکینات ورکړل سي چې افغاني جمعیت څه غواړي. ځکه غټ حساسیت دلته موجود دا دی چې دنیا دا فکر کوي چې دا د طالبانو مثلا سخت دریزه ده، او طالبان دا فکر کوي چې دا د دنیا یو داسې وسیله ده چې غواړي د طالبانو حکومت ور باندې کمزور کړي. نو همیشه چې کله دا غوښتنه د خارجانو په ژبه باندې راځي ډیر سخت عکس العمل ښکاره کوي. نو اوس د افغانانو یو ډله دې ته تیار شوی ده چې ولاړ شي د افغانانو د غوښتنې خپله په افغاني دود او کلتور باندې د دې سره شریکي کچیر مشکانې کړي سو د کینات ورکو یا د مشتکینات راکي.
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه، کور ودان بریالي اوسئ، تاسو ته ښه سفر غواړو او په خیر بیرته راستنه شئ.
سلامت اوسئ.